द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
سهار بخیر گرانو اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیوا نیم ساته سره نه خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري نن د ګلرز کال 2019 د دسمبر 9 نیټه ده وخت شوی په پښتونخوا کې د سهار شپږ بجې کابل کې دی پنځنی مې او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د دسمبر 8 نیټه ده او د ماسخوتن 8 بجې دی د وایس اف امریکا ڈیوا په دې نیم ساته سره نه خبری خبرونه کې درته د ماوش چلیل هر کلی وایم او اول ستاسو پام را ګرځوم د اوس وخت تازه او مهمو خبرونو سره ټکو تا مطبوعات وایي پاکستان د فینانشل اکشن ټاسک فورس لخوا د ورکړل شوي غوښتنو په جواب کې نړیوال ادارې ته د 200 سپارښتنو جواب لیږلی د ایف اے ٹی ایف لخوا پاکستان ته د فروری میاشتې پورې وخت ورکړل شوی چې د ترهګرو ډلو مالی مرستې وتړي او پر ضد یې کوټلي ګامونه پورته کړي
جو بینڈ آرگنائزیشنز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مثلا جولرز کا کے بارے میں جو پاکستان کو ایک کمپلائنس رپورٹ دینی تھی
د امریکہ د نمائندگانو د جرګې د هغه کمیټې مشر چې د صدر ڈونلڈ ٹرمپ د مواخذی جاج اخلي د اتوار په ورځ ویلي چې د صدر ٹرمپ پر ضد یو مضبوطه قضیه یا کیس جوړېدل شي نوموړی یو امریکایي ټی وی ته د اتوار په ورځ ویلي که دغه قضیه یو عدالت ته لاړ شي نو په ډېر کم وخت کې به یې فیصله وشي
خاغلی نر زیاته کړه که چرې د سر شرم سره به خون کې شواهد وي نو بیا په کار ده چې هغه ښکاره کولی نه چې هغه د وړاندې کېدو څخه انکار کولی
او د امریکا د پلټنو وفاقي ادارې اف بی آی یو ایجنټ د اتوار په ورځ ویلي چې اف بی آی د فلوریډا په بیری اډه کې د ډزو مرګنی پیښه د ترهګر عمل په توګه څېړي په دې پیښه کې درې تنه وژل شوي او اته نور ژوبل شوي دي
ای بی آی په رسمي توګه د دغه ډزې کوونکي پیژنګلو د یو ویشت کلن محمد الشمرانی په نوم کړی ده چې د سعودي عرب په رویل هوایي پوځ کې سیکنډ لیفټینانټ وو
قدرمنو اوریدونکو یو شمېر رپورټونه هم لرو موږ سره اوسې خو اول ستاسو پام را ګرځوو د خبرونو لنډیز ته پاکستانی مطبوعات وایي پاکستان د فائنانشل اکشن ټاسک فورس په سپارښتنو د عمل درآمد وروسته نړیوالې ادارې ته د کاري پلان لاندې پورته کړل شوو ګامونو په اړه رپورټ لیږلی د پاکستان ډان ورځپاڼې تر مخه په لیږل شوي رپورټ کې ویلي چې حکومت د 113 دینی مدرسو اختیار په خپلو لاسو کې اخیستي او په تېر یو نیم کال کې د 8 لا قانون ډلو پر ضد د ترهګرو سره د مالی مرستو لاندې په درج شویو مقدمو کې 300% او په سزاګانو کې 303% اضافه شوې ده ښکاره دی وي چې پاکستان دا مهال د ترهګرو د مالی سرچینو په اوچولو او د منی لانډرنګ یا ناقانونه پیسو د سپینولو په مخنیوي کې د ناکامۍ په سر د اف اے ٹی ایف په خړ فهرست کې شامل دی او د اف اے ٹی ایف لخوا پاکستان ته د ورکړل شوي قاري پلان مقصد هم د منی لانډرنګ او د ترهګرو د مالی مرستو په نظام کې موجود نیمګړتیاوې ختمول دي او د امریکا په اړه خبر د امریکا د نمائندگانو د جرګې د هغه کمیټې مشر چې د صدر ډونلډ ټرمپ د مواخذي جاج اخلي د اتوار په ورځ ویلي چې د صدر ټرمپ پر ضد یو مضبوطه قضیه یا کیس جوړېدلی شي نوموړی یو امریکایي ټي وي ته د اتوار په ورځ ویلي که دغه قضیه یو عدالت ته لاړ شي نو په ډېر کم وخت کې به فیصله وشي د امریکا د کانګرس غړي جیرالډ نډلر سی ان ان سره خبرو کې ویلي چې په درې منټو کې بس د ټرمپ مجرم وي که چېرې په دې مقدمه کې هغه د فوجداري عدالت سره مخ وو ښاغلي نډلر زیاته کړه که چېرې د صدر ټرمپ سره شواهد وي نو بیا په کار ده چې هغه ښکاره کولی نه چې د عدالت وړاندې کېدو نه انکار کولی او د امریکا د پلټنو وفاقي ادارې اف بی آی یو ایجنټ د اتوار په ورځ ویلي چې اف بی آی د فلوریډا په بیری اډه کې د ډزو مرګنی پیښه د ترهګر عمل په توګه څاري د اف بی آی د جیکسن مل دفتر ځانګړی استازي ریچل روجاس د یکشنبې اتوار په ورځ یو خبري غونډې ته ویلي چې تر اوسه تحقیقات د دې ګمان لاندې کېدل چې دا ترهګریز عمل و خو داسې امکان دی چې برید کوونکي یوازې دا کار کوو او د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د اتوار یکشنبې په ورځ د شمالي کوریا مشر کیم جونګ ان ته خبرداری ورکړې چې پر ضد به سخت پوځي ګامونه واغستی شي په داسې حال کې چې پیانګ یانګ اعلان کړی چې دوی د لرې ځای پورې هدف شتون کې راکټ مرکز کې یوه ډېره مهمه ازموینه کړې ده د ټرمپ سرګندونې وروسته د هغې راپورته شوې چې د شمالي کوریا حکومتي رسنۍ وویل چې د غازماینه د خالی شنبې پر ورځ ترسره شوې چې د چین د پولې ته څیرمه د شمالي پیانګ یانګ ولایت یوې برخې ټونګ چینګ کې موجود دی.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیو نه وایس اف امریکا ډیپا نیم ساته سره نه خبری خبرونه نیخ پنیغه دوام لري. مونږ سره اوسه یو شمیر رپورټونه لرو او د دې نیم ساته خبری خبرونه رستو به تاسو بی بی شیرین پروګرام اوري په ټی وی سکرین به ګوره. وګما جالوان او اشفاق مومن بنند د پروګرام قربانوي. او اوس ورځ رپورټونه ورخته ډومبې رپورټ د پاکستان په اړه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم وریدل چې مطبوعات وایي پاکستان د فاینانشل اکشن ټاسک فورس لخوا د ورکل شوې غوښتنو په جواب کې نړیوالې ادارې ته د 22 سپارښتنو جواب لیږلی. د ایف ای ټی ایف لخوا پاکستان ته د فروری میاشتې پورې وخت ورکل شوی چې د ترهګرو ډلو مالی مرستې وتړي او پر ضد یې کوټلي ګامونه پورته کړي. په دې اړه باندې یو تفصیلي رپورټ زموږ همکار شعیب زاده تیار کړی، راځئ چې واورو.
په داسې حال چې د ترهګرو ډلو د مالی مرستو د تړلو او د سار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس پاکستان ته د فروری د میاشتې پورې خبرداري ورکړې چې که د غیر قانوني پیسو د لیګلو را لیګلو په اړه یې پلان په ګړندي توګه عملي نه کړو نو دغه اداره به په راروانه غونډه کې د پاکستان د راتلونکي په اړه فیصله کوي. تیر ورځ د پاکستان حکومت ایف ای ٹی ایف ته په خپل لیگل شوی رپورٹ کې ویلي چې حکومت د 143 دینی مدرسو اختیار په خپل لاسو کې اخیسته او دا مدرسې اوس د یو مرستیال کمشنر د سار لاندې کار کوي چې ورته د 2 کلونو فنډونه هم ورکړې شوې دي. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان د رپورٹ تر مخه ایف ای ٹی ایف ته پاستول شوی رپورٹ کې سرګندونه شوې چې په تیر یو نیم کال کې د اته غیر قانوني ګرځول شوو ډلو پر ضد د ترهګرو سره د مالی مرستو لاندې په درج شوو مقدمو او سزاګانو ورکولو کې زیاتوالی راغلی. ښکاره دی چې پاکستان دا مهال د ترهګرو ډلو د مالی سرچینو په تړلو او د منی لانډرنګ یا غیر قانوني پیسو د سپینولو په مخنیوي کې د ناکامۍ په سر د ایف ای ٹی ایف په خړ فهرست کې شامل دی او د ایف ای ٹی ایف لخوا پاکستان ته د ورکل شوی کاری پلان مقصد هم د منی لانډرنګ او د ترهګرو د مالی مرستو په نظام کې موجودې نیمګړتیاوې ختمول دي. د اکتوبر په 13 نیټه په پیرس کې د ایف ای ٹی ایف په غونډه کې فیصله شوې وه چې پاکستان به د سلورو نورو میاشتو لپاره په خړ نوملړ کې پاتې وي. په دغه غونډه کې دغه نړیوالې ادارې پاکستان نه پکلکه غوښتنه کړې وه چې د کال 2000 د فروری میاشت پورې خپل پلان په ګړندۍ توګه مکمل کړي. ادارې په خپل یو خبر شوی بیان کې ویلي که د راتلونکي غونډې پورې په دغه پلان د پام وړ او دوامداره پرمختګ ونه شي ایف ای ٹی ایف به اقدام وکړي. د دې ترڅنګ ایف ای ٹی ایف په اسلام آباد غږ کړی چې د ترهګرو د مالی سرچینو تړلو او د غیر قانوني پیسو د لیګلو را لیګلو د مخنیوي لپاره د نور ګامونه هم پورته کړي. روانه اونۍ د پاکستان د حکومت لخوا لیګل شوی پلان په رپورټ کې ویل شوی چې د ترهګرو سره د مالی مرستو په تور په مجموعي ډول 146 کسانو ته سزاګانې ورکړل شوې او روان کال تر نومبر د میاشتې پورې د چندو د راجمع کولو په سر یې د ترهګرۍ د قانون لاندې 378 مقدمې هم درج کړي دي. یو اقتصاد پوه او خبریال مهتاب حیدر وایس اف امریکا ډیوه ته ویلي که څه هم پاکستان د ایف ای ٹی ایف د سپارښتنو رڼا کې د ځینو دینی مدرسو واک په خپلو لاسو کې اخیستی خو قتل به دا وي چې حکومت څنګه دغه مدرسې چلوي.
جو بینډ آرګنائزیشنز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مثلا جولس کا کے بارے میں جو پاکستان کو ایک کمپلائنس رپورٹ دینی تھی، اس کے ساتھ ساتھ جو پراپرٹی سیکٹر کے بارے میں وہاں پہ لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں.
ہغوائی حکومت تب دلا قانون تنظیمونو د جائیدادونو د غستلو خرڅولو او د سرو زرو کاروبار په لیکل بڼه کې راوستل وی او ښکاری داسې چې دا معاملات بلا نور وخت هم غواړي.
د ایف ای ٹی ایف په رپورٹ کې دا هم ویل شوی چې سکال نومبر پورې د ترهګرې ډلې داعش پر ضد د چندو راټولولو په سر 19 مقدمې درج کړې شوی او دغه رنګ د غیر قانوني ډلې تحریک طالبان پاکستان پر ضد 15 او د القاعده پر ضد 40 مقدمې درج کړې شوی دي. رپورٹ زیاتوي چې د کاری پلان تر مخه د کلدم تنظیم جیش محمد پر ضد د چندو راغونډولو په تور کې 19 مقدمې او د جماعت الدعوه او لشکر طیبه پر ضد یو کم 50 مقدمې درج کړې شوی دي.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ، فیسبوک VOA دیوا، ٹویٹر @VOA دیوا،
انسټاګرام @voadiwa او پر یوټیوب voadiwa نیوز.
نردونکو واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو نیم ساتا خبری پرونه نیخ پنیغا دوام لري. تاسو ڈیوا سره د فیسبوک او ټویټر د لارې ملګری جوړې دي شي. وی او ای ڈیوا زموږ د ټویټر فیسبوک او د انسټاګرام پاڼو پته ده. اوس وخت شوی سیمه ایزو او نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې وړاندې کوونکي دي زموږ همکار مختار خلیل.
د جرایمو په باب لا د برتانیې قامی ادارې ان سی اے 13 هفته خپل یو اعلان کې ویلي دي چې ادارې د پاکستان یو نامتو کاروباري شخصیت ملک ریاض سره د یو ویروغ راتلو تر مخه د 900 کروڑ پوندونو یو رقم د پاکستان حکومت ته واپس لیږلې وي. وایي چې دا رقم په غیر قانونه طریقه پاکستان نه برتانیې ته وړلې شوی وو. په دې موضوع هانګ کانګ نه وتونکو اخبار ایشیا ټایمز کې د پاکستان د نامتو صحافی د اماد ظفر یو تفصیلی معلوماتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته د ملک ریاض معاملې پاکستان کې د ذهنی غلامۍ سرګندونه کوي. اماد ظفر د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې اس خو خلکو ډیر مو د وړاندې د غلامۍ د قبولولو نه انکار کړی دی، خو وخت یې دو سره سره تجارتی ادارو او حکومتونو د خلکو د سټونو د غلامۍ په جګ کې د ګیرولو نوی نوی طریقې راوخ کړي. اماد ظفر لیکي چې د پاکستان د نامتو کاروباري شخصیت دولت او په تیرو ورځو کې د هغه د دومره لوی دولت برتانیا کې راخکاره کیدل پاکستان کې د مختلفه قسمه خلکو د غلامانو جوړولو سرګندونه کوي. د اخباری خبرونو مطابق د جرایمو په باب له د برتانیې ان سی اے نومې ادارې سخ کال اگست کې د ملک ریاض اته کاتې بندې کړې وي، په کومو کې چې 12 کروڑ پونډونه پراته وو. دغه شان د 2 کروڑ پونډونو یو بل بینک کاته ور لتیر کال د برتانیې حکومت بند کړی دا. مضمون لیکي اگر که د ملک ریاض په بینک کاتو کې جمع د 900 کروڑ پونډونو دروند رقم حکومت پاکستان ته واپس لیږلې شوی دی، خو پاکستان کې د تحریک انصاف حکومت په دې هر څه خوله ټپه ساتلې ده، سره د دې چې د پی ټی آی حکومت د قامی دولت لوټونکو سره د سخت احتساب کولو په مشهوره ناره په اقتدار کې راغلی دی. خو ښکاري داسې چې حکومت د خاموشۍ باوجود د دې دومره لوی رقم پر راوتو په زړه زړه کې خوشحاله دی. ملک ریاض د پاکستان د ټولو نه لوی بارسوخه شخصیت دی او د پاکستان فوج سره ډیر مضبوط تعلقات دي. په دې وجه د پی ټی آی حکومت په دې معامله کې د ملک ریاض ډیر کم او په احتیاط سره نامه اخلي. د ملک ریاض خلاف د هیڅ قسمه تحقیقات او حکم نه دی شوی، بلکې د احتساب قامی اداره نیب او د پاکستان ټول عدالتونه د ملک ریاض په معامله خاموش دي. عمدغه حال د پاکستان د زیاتر ټی وی چینلونو او اخبارونو دی، ځکه چې د ملک ریاض هاوسنګ سوسایټي بهریا ټاون د اشتهارونو په نوم دغو ټلویزیون چینلونو او اخبارونو ته د اربونو روپو رقمونه ورکوي. د احتساب په باب له د وزیر اعظم عمران خان سلاکار شهزاد اکبر په تیر زیارت یو اخباری کانفرنس کې د 900 کروڑ پونډونو د رقم په ذکر کې د ملک ریاض نوم قدرې وانه خستو، بلکې اپوټه یو ځل بیا د میډیا د پام اسې په نوم د شریف خاندان د بډو رشوتونو تورونو ته دراګرزولو کوشش وکړو. اماد ظفر ایشیا ټایمز کې چاپ شوی خپل مضمون کې نور لیکلی دی چې د ملک ریاض معامله د دې خبرې یو ډیر واضحه او اعلی مثال دی چې مملکتي پاکستان او په دې کې نافذ نظام څنګه د مضبوطو مالدارو او تکړو خلکو او د فوج د ملګرو تحفظ کوي او د حزب اختلاف د سیاستدارانو او د حکومت د ناقدینو کردار کشي کوي. شهزاد اکبر وایي چې د برتانیې د ان سی اے ادارې لخوا راوستې شوی رقم به د پاکستان د سپریم کورټ په کاته کې جمع کولی شي، ځکه چې سپریم کورټ کراچۍ کې د سرکاري ځمکې په غیر قانونه طریقه د اخیستو په سر ملک ریاض سمود وړاندې جرمانه کړی دی. خو مضمون لیکي چې دا یو ډیره خندنۍ خبره ده، ځکه چې حکومت پاکستان نیب ته د ملک ریاض خلاف د تحقیقاتو د حکم ورکولو په ځای د ملک ریاض د امداد کوونکي کردار ادا کوي. او برطانیې نه د خپل پیسو ټکو پر او خکو کې د ملک ریاض لاسګیر نه کوي. مضمون زیاته چې د شهزاد اکبر دا خبره عقل نه مني چې برطانیې نه راغلې دا رقم به د سپریم کورټ په کاته کې جمع کولی شي، کم چې به په ملک ریاض د لګېدلې جرمانې یو قسط تصور کولی شي، ځکه چې دا رقم د جرایمو په باب له د برطانیې قومي ادارې پاکستان نه په غیر قانونه توګه یو خارجي ملک ته د اوړلي غیر قانونه رقم په حیثیت کې راوخ کېده، او اوس د دې ناجایزه رقم د سپریم کورټ په کاته کې د ملک ریاض لخوا په د لګېدلې جرمانې د یو قص په توګه د داخلولو مطلب دا شو چې پاکستان نه غیر قانونه اوړلې شوی دا رقم په یو طریقه بیرته ملک ریاض ته واپس کولی شي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
ګران اردوونکو، وایس اف امریکا ډیوا نیم ساعت سارنې خبری خپرونه تاسو دا وخت د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیغ په نیغه اوري. اوس ورزو یو بل رپورټر اخته. د امریکا د نمائندگانو د جرګې د هغه کمیټې مشر چې د صدر ترامپ د موقتی جاج اخلي، د اتوار پر ورځ ویلي چې د ترامپ پر ضد یو مضبوطه قضیه یا کیس جوړ دی شي. نوموړي یو امریکایي ټي وی ته د اتوار پر ورځ ویلي چې دغه قضیه یو عدالت ته لاړ شي نو په ډېر کم وخت کې به یې فیصله وشي. تفصیلي رپورټ پې زموږ همکار نصرالله باندې کوي.
د سر ترامپ خلاف د مؤاخذې باره کې د کانګرس غړي جرول نډر سی این این سره خبرو کې وویل چې په درې منټو کې به صدر ترامپ مجرم وي که چېرې په دې مقدمه کې هغه د فوجداري عدالت سره مخ و. چې صدر ترامپ د خپل دفتر ناوړه استعمال کړی چې د یوکراین نه یې غوښتنه کړې وه چې د هغه سیاسي سیال او د امریکا پخوانی مرستیال صدر جو بایدن خلاف د پلټنې وکړي. ښاغلي نډر زیاته کړه که چېرې د سر ترامپ سره به خون کې شواهد وي نو بیا پکار ده چې هغه ښکاره کولی نه چې هغه د وړاندې کېدو څخه انکار کولی. ښاغلي وویل چې عدالتي کمیټې به د ګل دوشنبه په ورځ د کانګرس د استخباراتي کمیټې د صدر ترامپ او د هغې د همکارانو خلاف د شواهدو اوریدلو وروسته ممکنه ده چې د صدر ترامپ خلاف د مؤاخذې په دفاتو باندې د رواني اونۍ تر پایه رایه ورکړی شي. نو دې سره به د صدر ترامپ خلاف د مؤاخذې لاره اواره شي او د کرسمس نه مخکې به د صدر ترامپ خلاف په ایواني نمایندګانو کې وټونه وکړی شي. نو بیا په جنوري کې دا د ووټ دپاره به سینټ ته ځي، چېرته چې د ریپبلیکن ګوند اکثریت دی. خو ښاغلي نډلر د دې ویلو نه ډډه وکړه چې څومره د مؤاخذې دفعات د صدر ترامپ د کړنې په خلاف لګېدلی شي. د ډیموکراتیک ګوند منځ کې پر دې خبره اختلافات دي چې آیا د صدر ترامپ خلاف د مؤاخذې دا کاروایی صرف د هغه د صدر د دفتر د خپل شخصي ګټو لپاره استعمال پورې محدود کړی شي، او آیا چې دا پکې هم شامل کړی شي چې صدر ترامپ د ځانګړي وکیل رابرټ مولر د روس د امریکې په ټاکنو کې د لاسوهنې په اړه پلټنو کې ځنډ اچولی و. د کانګرس استخباراتي کمیټې مشر ایډم شیف د اتوار یکشنبې په ورځ سی بی ایس ټی وی چینل ته وویل چې دا غوره ده چې د مؤاخذې دفعات دې صرف د صدر زلنسکي سره ټلیفوني خبرو پورې محدود شي. زیاته کړه چې زما دا پلان و چې صرف د ټلیفوني خبرو کې د صدر خلاف د مؤاخذې عمل مخکې بوزو، ځکه چې په دې کې ډېر مهم ثبوتونه لرو. یاره دی وی چې صدر ترامپ وار په وار د مؤاخذې د عمل یو دوکا او سیاسي انتقام بللی. د صدر ترامپ وکیلانو د کانګرس عدالتي کمیټې مخې ته د وړاندې کېدو څخه انکار کړی، او بل طرف ته صدر ترامپ د اتوار یکشنبې په ورځ د مؤاخذې اورېدنې په اړه وویل چې دی وزګار دی، دی د مؤاخذې اصولو کې بدلون کړی او دا یو حقیقت دی. که چېرې لوبه نشي ګټلې نو د هغې اصول بدل کړه. خو تر اوسه دا نه ده ښکاره شوی چې د هغو اشاره د چا طرف ته وه. د ریپبلیکن ګوند غړي مارک میډوز سی این این ته ویلي چې پکار ده چې د یوکراین په اړه تحقیقات وشي چې هلته څه شوي وو. یاره دی وی چې په صدر ترامپ تور دی چې د یوکراین صدر زلنسکي نه یې د 15 جولای په ټلیفوني خبرو کې د پوځي امداد په بدل کې غوښتلی وو چې د پخواني نایب صدر او 2020 کال په انتخاباتو کې د خپل ممکنه سیال جو بایډن د زوی په خلاف په یوکراین کې د هغه د سوداګریزو چارو په اړه د پلټنې وکړي. دا د امریکې په 233 کال تاریخ کې سلورم ځل دی چې د صدر خلاف د مؤاخذې اوریدنه کیږي. د مؤاخذې اوریدنه په 19مه صدۍ کې د صدر انډریو جانسن خلاف او 12 مخکې د صدر بل کلنټن خلاف و. خو صدر کلنټن بیا سنت بری کړی و، او په کال 1900 کې د صدر ریچرډ نیکسن خلاف د مؤاخذې اوریدنې نه مخکې صدر نیکسن استعفا ورکړی و.
دا د وی او ای ډیوخ پرونه ده.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.dwanews.com. ټویټر @voadw.
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیوا نیم ساتا سارا نے خبری خبر بنا نیک پنی غدوام لری دا امریکا دا پلٹن وفاقی دا ریف بی آئی دا هاغه پیخې پلټنې د یو تراګریز عمل په توګه سړي په کوم کې چې د سعودي عرب هوایی پوسټ سره تعلق لرونکي یو تن چې په امریکا کې تربیه باندې وو د ډزو په پیخه کې درې تنه وژلي او اته نور ژوبل کړي. په دې باندې یو تفصیلي رپورټ زموږ همکار اشفاق مومن فرد کوي.
د امریکا مرکزی تحقیقاتی اداره ای بی آئی فلوریڈا ایالت کې د سمندري ځواک په دفتر د ډزو د پیښې پلټنې کوي چې آیا دا خو کوم ترخګر برید نه و. دغه پیښه کې مرګ ژوبله هم رامنځته شوې وه. دا خبره د پلټنو خصوصي پولیسو یوې افسرې کړې ده. ریچل روجرز چې په جاکسن ویل دفتر کې د ای بی آئی خصوصي غړې ده یو خبری کانفرنس ته ویلي دي چې پلټنې په دې فکر سره کیږي چې دا یو ترخګر پیښه وه، خو داسې ښکاري وسلوال تنده هر څه په خپل سر کړی دي. دې زیاته کړه زمونږ اندازه ده چې دا یو وسلوال وو چې دا برید یې ترسره کړې او په دې پیښه کې کومې نیوکې نه دي شوې. ای بی آئی په رسمي توګه د دغه ډزې کوونکي پیژنګلو د 21 کلن محمد الشمرانی په نوم کړې ده چې د سعودي عرب په رویل هوایی پوز کې سیکنډ لیفټینان وو او دلته په پنساکولا هوایی پوز په یو ښوونځي کې یې زده کړې کولې. چارواکي د دې پیښې پلټنې کوي چې د دې شاته د ده څه ارادې وې، کومه پیښه کې چې اته کسان جوبل شوي هم دي. میرمن روج زیاته کړه چې موږ د پیښې تحقیقات کوو چې د دې شاته د ده څه اراده وه، هغه څرګنده کړو او زه به د خلکو نه غوښتنه کوم چې د صبر نه کار واخلي چې موږ اصل حقایقو ته ځان ورسوو. د امریکا خارجه وزیر مارک ایسپر ویلي چې خپل وسلوال پوز وستای امر کړي د خارجي عسکرو د چان بین طریقې کار ته د دې پیښې وروستو بیا کتنه وکړي. په فاکس ټي وی خبراترو کې هاغلی ایس پر زیاته کړه د جمعې په ورځ پیښه کې د وجل شو دریو کسانو وروستو چې کوم لومړی سیز د کړې هغه دادې چې د وغوښتل چې امریکا ته راتلونکو خارجيانو د چان بین طریقې کار ته بیا کتنه وکړي. په پیښه کې هدف شوی کسان هم دغه سکول کې طالب علمان وو، دغه کې یو درویشت کلن ایساین جاشوا کالیف واټسن وو چې د الاباما ایالت سره یې تعلق وو. دویم 19 کلن محمد سامی هیتام چې پیټسبرګ فلوریډا سره یې تعلق وو او دریم د جورجیا سره تعلق لرونکی کیمرون سکاټ والټر وو چې یو 20 کاله عمر یې وو. د فلوریډا سمندري ځواک دفتر کمانډینګ آفیسر کپتان ټیم کینسیلا په یو بیان کې ویلي چې په پنساکولا اډې باندې د برید اثرات به زموږ په تنصیباتو او ټولنه باندې تر ډیر وخته پورې وي. د راپورونو تر مخه ډزې کوونکي هلک 13 هفته خپلو ملګرو ته په کور د ډوډۍ لپاره بلنه ورکړې وه او هلته یې خپلو میلمنو ته په امریکا کې په خلکو د ناتاره ډزې کوونکو کسانو ویډیوګانې ښکاره کړې وې. د ده دغه میلمنو کې یو تن د جمعې په ورځ د پیښې ویډیو ریکارډ کړې ده. د پیښې په اړه د سعودي عرب نه راغلو طالب علمانو نه تپوس پوښتنې روانې دي. د جهادیانو لخوا د خطر او روابطو د ترجمه کوونکو استخباراتي معلوماتو ادارې لمخه ډزې کوونکي پایلټ په اډه کې د ډزو کولو نه وړاندې په ټویټ باندې خپل وصیت کړی او د اسامه بن لادن خبره یې را نقل کړې ده چې پکې هغه د خپل کړو فعالیتونو جواز وړاندې کړي. د په خپل ټویټ کې ویلي چې د امریکا قام د شیطان شکل اختیار کړی دی. د امریکا د اسرایلو سره د مرستو او اسلامي نورو ملکونو باندې د قبضو یې په سختۍ سره غندنه کړې. په پنساکولا اډه کې وسلې د ګرځولو یا ساتلو هیڅ چاته هم اجازه نه وي، خو د پولیسو ځایي مشر وایي چې دغه کس د ځان سره تمانچه دغه اډې ته په وړلو کې کامیاب شوی وو.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
ګر ګران اردوونکو د وایس اف امریکا دیوانی ساته سارنه خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه دوام لري. د پاکستان شاته پاتې بلوچستان صوبې پلورلای سیمه کې په یو سرکاري اسپیتال کې ځنی نرسانې د یو نوې پیدا شوې ماشومې د پټولو هڅو کې ناکامه شوې دي، نیولې شوې دي. په دې باندې نور تفصیل د ډیوا خبریال حمید سمسور وړاندې کوي.
د نویونو زیږیدلو د ماشومانو د پټېدو دغه پیښه له کوټ ښار څخه د شمال ختیځ په لور د یو نیم سل کیلومتره په واټن په لور راي کې رامنځته شوله. د پولیسو مرستیال ایس ایچ او جانګیر شاه وایس اف امریکا دی وته ویل چې د رواني میاشت پر څلرمه باندې د لور راي په سیول هسپتال کې دغه ماشومان زیږیدلی وي. چې له هسپتال څخه دغه شازتلله نرسو یوازې و دوی ته یو ماشوم ورکړی ده. دغه کورنۍ د رواني میاشتې پر شپږمه باندې و پولیسو ته درخواست ورکړی. پولیسو اوس په دغه پیښه کې د درو نرسو په شمول څلور شوځې نیولې دي. د پولیسو ایس ایچ او جانګیر شاویای چې د کمی شدی ماشومې پیدا سوی هغه سی له هسپتال څخه تلله بیهوشه وله. چې کله کور ته په هوش کې راله دې له کوروالا څخه پوښتنه وکړله چې زما ماشومې چیرې دي. هغوی ورته وویل چې یوازې یوه ماشومه وله هغه په حق ورسېدله. دې ویل چې نه زما دوې ماشومې وې. د پولیسو افسر وی په دغه نرسو کې د یوې شزي د ماما اولاد نه وو. هغه یو دې ته ویلی وو چې موږ ته ماشوم راکا. پولیس وی چې دا په داسې سیمه کې لومړی پیښه د چرامنست کجی تر دې لمخه تر اوسه پوری دغه ډول پیښه نه و رامنست سوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټا.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سوالی شئ. فیسبوک وی او ای ډیوا، ټویټر @وی او ای ډیوا، انستګرام @وی او ای ډیوا او پر یوټیوب وی او ای ډیوا نیوز.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه ویډیو را دروخی جی د پښتو ویلو نو ډیر خلک من کروخی جی.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا په پتا کې ویډړې یا بکین سر وخی جی، او د پښتو ویلو نو ډیر خلک من کروخی جی.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.